السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې د اخیری خبری غړی کې چې تر شپږو بجو به جاری وي از منور شاستا سو هر کله کوم په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې عبدالحق احمد شاه اعظمي وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پاکستان خبريالانو د هیواد په بیلابیلو شهرونو کې احتجاجونه کوي په بلوچستان کې د کویلې په کان کې د چاودنې له امله اته کسان وژل شوي دي او د پاکستان ملکی هوایي چلند ادارې خپل فضايي حدونه د ولسی پروازونو پر مخ په بشپړه توګه بیا پرانستل اوس بشپړ خبرونه د پاکستان خبريالان نن د هیواد په بیلابیلو شهرونو کې احتجاجونه کوي د دې هیواد خبريالانو د وفاقي اتحادیې پاکستان فدرال یونین اف جرنالیسټس پر غوښتنه د رابل سوي احتجاج هدف د خبريالانو د تنخواګانو پر ټلویزیون چینلونو د بندیزونو او د مطبوعاتو پر وړاندې پرتو خندونو ته د حکومت پام وراړول دي د دې اتحادیې یو مشر غړي طلعت حسین پرون مشال رادیو ته وویل
دیو یو غلی امیرانه سوچ د واک اخیستو په حال کې دی دا حالت به هله حقیقي چې یو وزیر اعظم عمران خان له عقل کار واخلي چې زما په فکر امکان نه لري یا اپوزیشن نور فعال شي تر څو پورې چې یو اداره یا ادارې خپل لار سم نه کی تر هغه پورې د بهتري امید نشته دا نارامي به همداسې زیاتیږي
خود عمران خان په مشرۍ وفاقي حکومت دا نه مني چې دا وخت په پاکستان کې د بیان پر ازادي بندیزونه دي په بلوچستان کې د سکرو یا کویلې په کان کې د چاودنې له امله اته کسان وژل شوي دي پیښه د یکشنبې په شپه له کوټې 6 کیلومتره لرې شمال ختیځ لور ته د ډیګري سیمې په یو کان کې د ګیس د چاودنې له امله رامنځته شوه د پیښې په نتیجه کې لس کسان په کان کې بند پاتې شول او تر مرستندوی هڅو وروسته یوازې دوه کسان ژوندي راوستل شول په کوټه کې د بلوچستان د صوبایي حکومت ویاند لیاقت شهوانی نن مشال لړې ته وویل چې د مړو تر راوستلو وروسته مرستندوی چارې درولې دي بلخوا په کوټه کې د سکرو د کارکونکو اتحادیې مرکزی مشر سلطان لالا نن مشال لډی ته وویل چې کتر چاودنې سمدستي وروسته د مرستو کار پیل شوی وای نو دومره زیات ځاني زیان به نه کېده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې قبایلي زلو ته ورکړل شوي فنډونه به هلته د صوبایي اسمبلی لپاره تر کېدونکو انتخاباتو وروسته لګوي د وزیر اعظم له دفتره تیر ماښام په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړي دا خبره د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی محمود خان او د قبایلي زلو له سنیټرانو سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده سنیټر اورنګزیب اورکزی تر غونډې وروسته مشال اډو ته وویل چې عمران خان له دوی سره په دې ملاقات کې په قبایلي زلو کې پر کارخانو د ټیکس راکمولو اعلان هم وکړ بلپلو د قبایلي سیمو په خواني پارلماني غړي وای حکومت یوازې داوی کوي او په قبایلي زلو کې سنجیده نه دي کني تر اوسه پورې به دوی ته په نفسي واټ کې خپل برخه ورکړ سوی وای د پاکستان ملکی هوایي چلند ادارې ویلي چې خپل فضايي حدونه د ولسی پروازونو پر مخ په بشپړه توګه بیا پرانستې دي دا اعلان د ادارې نن سهار پر خپل ویبپاڼ خپور کړ پاکستان خپل هوایي حریم د روان کال په فبروري میاشت کې له هند سره تر ترنګلتیا وروسته د ولسی پروازونو پر مخ وتاړه د پاکستان ملکی هوایي چلند ادارې ویا نواز سپرا نن مشال رادیو ته وویل
کورون د دې د خلاصولو اعلان شوی دی او دا هغه وخت بند کړی شوی و چې هندوستان په پاکستان حمله وکړه او جنگي جازونه یې راوغورځول او موږ یو ملک تر دې چې هندوستان حمله ومنه کړي خو یوازې یو څو لارې چې د پاکستان نه به هندوستان ته تللې او له هندوستان به پاکستان ته هغه موتللې وي
د پاکستان فضايي حدونه 115 ورځې هند ته د ولسی پروازونو پر مخ تړل سی ول د افغانستان هوایي چلند ادارې د دې ګام هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې د پاکستان هوایي حریم تړل کېده د سیمې د هوایي ترافیک د ګډوډېدو لامل شوی وو او د افغانستان هوایي برخې ته هم مالی زیان اړولی وو د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری راتلونکي ټاکنې به پر خپل وخت ترسره کیږي خو امنیت لا هم یوه لویه ننګونه ده د یاد کمیسیون مشري حوالم نورستاني بیګام مشال رادیو ته وویل چې له اړوند امنیتي چارواکو سره تر د انتخاباتو د امنیت په اړه اونیزي غونډې پیل کړي دي د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د دې ټاکنو لپاره د 149 میلیونو ډالرو بودیجه ترلاسه کړې ده چې 90 میلیونه د افغان حکومت او 950 میلیونه د نړیوالو ادارو لخوا ورکړل شوي دي ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنې د روان کال د سپتمبر پر 28 اوسې خبرونه لمشال لري خوري د ایران عدلیه نن د ایرانی الاصل فرانسوي فریبا عدلخوا د نیولو پخلی کړی دی. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکخوا پر نوویل چې دا مسله له تهران سره راپورته کړې او د فریبا د نیول کېدو په اړه وضاحت غوښتی دی. فریبا عدلخوا د پیرس د سیاسي مطالعاتو د انسټیټیوټ څیړونکی و چې باور کېږي تیره میاشت ایران ته د سفر پر مهال د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د جاسوسۍ په شک نیولې ده. د ایران د عدلیه ویاند غلام حسین اسماعیلی نن خبر اعلان ته وویل چې فریبا عدلخوا په داورسوي کې نیول سوې خو د مسلې حالت ته په کتو دمګړی د نور معلومات ورکول مناسب نه ګڼي. تر دې وړاندې د فرانس ولسمشر په بلغراد کې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې هغه د فریبا عدلخوا پر نیول کېدو اندېښمن دی. ملګرو ملتونو د امریکا لخوا پروانونی کې نیویارک ته د تګ پر مهال د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف د سفری محدودیتونو لګولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. ظریف د جولای پر 14 نیویارک ته رسیدلې دي او ټاکل شوی ده چې سبا د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې جواد ظریف یوازې ملګرو ملتونو په ملګرو ملتونو کې ایراني ماموریت د ایراني سفیر کور او هوایي ډګر په منځ کې سفر کولای شي. د ملګرو ملتونو ویاند فرهان حق بیا د جولای پر 15 خبریالان ته ویلي چې دوی په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا او ایران له چارواکو سره په نږدې تماس کړي او کوربه امریکا ته خپلې اندېښنې وړاندې کړي دي. د امریکا او ایران ترمنځ له اوږدې مودې موجود تاوتریخوالی له هغه وروسته لا پسې زیات شوی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال امریکا له ایران سره له سوي اټومي تړون څخه وویسته. دا تړون په 2015 کال کې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د دې لپاره سوی چې ایران د بندیزونو د نرمۍ په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ دیرش پیسې اخیستل کیږي او 1.8 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ اتیا پیسې او 200 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 1.9 روپۍ اویا پیسې او 1.8 روپۍ څلوېښ پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 50 پیسې او 43 روپۍ اویا پیسې. یو سعودي ریال 42 روپۍ شپېته پیسې او 42 روپۍ اتیا پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 94 پیسې او 1 روپۍ 96 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت و دیر شو کم نه کم څلوري شپ، بنو کې به زیات نه زیات و دیر شو کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 شو کم نه کم 25 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو نور تفصیل واورئ. نن په ټول پاکستان کې خبريالان د خپل غوښتنو لپاره هلتال کوي. دوی سم مشکلات لري.
صحابت بلاره کې ډېر زیات کډغلي دي، ډېر زیات مشکلات دي او صحابیان چې هغه په آزادۍ سره خپل اظهار نشي کولای او ډېر زیات رپورټونه دي چې هغه نشي چاپ کېدلی.
د قبایلی ضلعو سینیټران وایي وزیر اعظم عمران خان ورسره د پرمختیايي بجټ ورکولو ژمنه کړې خو د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی شهاب الدین خان وایي دا تشې خبرې دي. په خیبر پختونخوا کې په روان کال کې د پولیو کیسونو شمیر 15 ته رسیدلې ده. د ایران د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي په قبایلی ضلعو کې عامو انتخاباتو ته یوازې 2 ښځې او په لسګونو سړي امیدواران دي. په قبایلی سیمو کې د تحریک انصاف یو غړی وایي
اغه خلک راشي چې کوم خلک قبایلو د پر आवाज چت کړي، د قبایلو د پر کارونه کړي، اغه شانتي خزیراله نو بالکل قبایلو کوا پاسمندګی ده دې کې بډیر امپروومنت راشي.
یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورت نه هم اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې هر ورځ تاسو نه ساعته اند په پښتو ژبه اوري. دا خبرونه سهار په 9 بجې شروع کیږي او تر مازیګر شپږ بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. په پاکستان کې نن خبريالانو د غیر اعلانیا سنسرشپ د زنو ټي وي چینلونو د بندولو او دوی ته په وخت تنخواګان نه ورکولو خلاف احتجاج کړی دی او د هر ضلع پریس کلبونو باندې تور جنډې ځوړندې کړې دي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس شخاوان وایي په دې هیواد کې رسنۍ ازادي دي، حکومت په هیڅ قسم بندیزونه نه دي لګولي. په دې موضوع تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د راولپنډي او اسلام آباد د خبريالانو ټولنې آر آی یو جی مشر مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل نن د جولای 14 خبريالان نه صرف د تورې ورځې په هیڅ مانځي بلکې د ملک په بیلابیلو سیمو کې مظاهره هم روان دي او هر ضلع کې به د خبريالانو په مرکزونو تورې جنډې هم ځوړند وي.
هفته مخکې په اسلام آباد کې یو غټ میټینګ کې دا فیصله شو و چې 16 جولای بلیک ډے په تور مناو او دا به زمونږ او رنېست به حکومت ته هغه ادارو ته چې به په دې ملک کې صحافت بلاره کې ډېر زیات
بلخواد وزیر اعظم د اطلاعات سلاکار فردوس شقاوان وای پاکستان کې رسنۍ ازادي دي او چې څه غواړي هغه لیکي او وایي. د جولای په 14 د پنجاب په سیالکوټ ښار کې ایوي خبری غونډې ته نوموړي وویل رسنۍ ته اپیل کوي چې ټول پاکستان کې د ورته داسې اخبار وخایي چې پکې خبریال څه لیکل غواړي او چا منې کړی وي او یا داسې انکر دی ور وخایي چې خپل پروګرام کې څه ویل غواړي او نه یې شي ویلې. د ځنې مفاد پرست خلکو ذاتی ګټو ته نقصان رسیدلې نو هغوی د صحافت په ازادۍ د حملې پروپاګاندا شروع کړې ده. حکومت په رسنیو هیڅ قسمه بندیزونه نه دي لګولي. د خبریالانو مرکزي اتحادیه پاکستان فیډرل یونین آف جرنلست د احتجاج دا پریکړه له هغې وروسته کړې چې د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز د روانو چارو پروګرام کیپیټل ټاک کوربا حامد میر په پروګرام کې له پخوانی صدر او پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری سره مرکه نشرېدو ته نو پریښودل شوې. د دې ترڅنګ د جولای په 11 د یو بل شخصي ټي وي هم نیوز پروګرام کې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز مرکه تر 3 منټو خپرېدو وروسته بند کړل شوه. د پروګرام کوربا ندیم ملک په ټویټر باندې لیکلی وو چې دغه مرکه په زور بند کړل شوې و. د دې ترڅنګ د خبريالانو اتحادیه دا تورونه پوری کوي چې د غیر اعلانیا سنسرشپ ترڅنګ په تیر یو کال کې په لسګونو خبريالان او د میډیا سره کار کوونکي نه صرف له نوکرۍ لرې کړل شوي دي بلکې پاتې کسانو ته پر وخت تنخواګانې هم نه ورکړې کیږي.
په پاکستان کې خبريالان وایي چې د حکومت د غیر آئینی کارونو له وجې په دوی بندیزونه لګول شوي نو ځکه احتجاج کوي. په همدې حال کې تر سلو ډیر سیاستوال، سوداګرانو، اتحادیو، د بشري حقوقو ادارو مشرانو، خبريالانو او وکیلانو په یو پرانستي خط کې په جمهوریت پلو قوتونو غږ کړي چې د جمهوریت اقدارو د ساتنې لپاره لاس یو کړي او امریت پراخېدو ته پرې نږدي. حکومتي چارواکي دریز لري چې دوی له خلکو حقونه نه دي اخیستي. بشیر ګواخ په دې اړه دا ریپورت لري.
په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ محدودیتونو خلاف خبريالان د جولای په 14 یعنی نن په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کوي. د پاکستان د خبريالانو وفاقي یونین په غوښتنه رابلل شوی نننۍ مظاهرو کې پر حکومت فشار اچول کیږي چې مطبوعات دې نه کنټرولوي. د پی ایف یو جی په نامه د دې یونین مشر غړي تلت حسین د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل د تحریک انصاف حکومت کې د جمهوریت لپاره پر کارکونکو کسانو فشار زیات شوی دی. دیو یو غلی امیرانه سوچ د واک اخیستو په حال کې دی. دا حالت به هله ښه کیږي چې یو وزیر اعظم عمران خان له عقل کار واخلي چې زما په فکر امکان نه لري یا اپوزیشن نور فعال شي تر څو پورې چې یوه اداره یا ادارې خپله لار سم نه کړي تر هغې پورې د بهتری امید نشته. دا نارامی بام داسې زیاتی پرون په پاکستان کې لسلو زیاتو شخصیتونو او د بیلابیلو اتحادیو غړو یو پرانست لیک لیکل دی. په دې خط کې ځینو سیاستوالو، بشري حقوقو لپاره کارکونکو، خبريالانو، تجارانو او زده کوونکو د دې ملک جمهوریت په خرابیدونکو حالت اندېښنې ښودلې دي. د دې لیک په لاسلیک کوونکو کې یو پخوانی سینیټر افراسیاب خټک دی. هغه مشال ریډیو ته ویل په دې خط کې د جمهوریت په خواخوږو غږ شوی چې پر حکومت فشار واچوي چې د بیان ازادي خوندي کړي او د بشري حقونو لپاره فعالیت کوونکو لپاره چاپیریال سم وساتي.
پاکستان کې بنیادی جمهوری آزادۍ باندې بندیزونه راغلي دي او سیاسي مخالفین جیلونو ته اچول شوي دي او اخبارونو باندې پابندۍ دي، میډیا باندې پابندۍ دي، خلک خپل اشاره رای نشي کولی او ملک کې یو قسم تا چې کوم جمهوري نظام و هغه کمزور شوی دی. آئینی چې کوم حقوق دي، بنیادی حقوق، هغه حقوق چې خلکو ته نه ورکول کېږي، نو هغوی ټول پاکستان خلکو باندې حق کړی دی چې هغوی دې یوځای شي، متحد شي، تر څو چې پاکستان کې بنیادی جمهوری حقوق بحال
په دې روسیو کې د الیکټرونیک میډیا څارنې ادارې په امراه د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري مرکه پر ټلویزیون چینلونو په دې دلیل بند کړی چې پر دغو سیاستوالو مقدمه چلیږي، نو ځکه باید پر ټي وي رانشي. د پیپلز پارټي شریک مشر او د زرداري زوی بلاول بټو حکومت فاشست او دیکتاتور بللی. خو د ساینس وزیر فواد چودري د جولای په 15مه په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل اپوزیشن د خپلو بندي مشرانو راخوشي کولو لپاره هر قسمه الزامونه لګولې شي.
ابھی جو جھگڑا ہے اس وقت مریم نواز شریف کا اور بلاول بھٹو
دے وے دا اس چھ مریم نواز او بلاول بھٹو کما جھگڑا پھیل کڑے دا اگہ د خپلو پلرونو آزادول لپار دا دوی یوازې دا غواړي چې څنګه یې د پاکستان دننه او بهر موجودی اساسی خوندې
شي اندر ہے جو پاکستان کے باہر ہے.
د یادونه ده چې تیر هفته په لندن کې خبرلانو د پاکستان دننه د مدني ټولنو فعالانو سره د خواخوږی په خودلو سره هلته ورغلی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له یو کانفرنس سره بایکاټ وکړ. وروسته نوموړي سرکاري ټلویزیون ته وویل چې په ملک کې جمهوری اقدار پر ځای دي او هر چاته د خپل رائے د اظهار حق حاصل دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزې او سرکار
په پابندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2 نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمو بجو،
سباون
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترانه لاندې
په 4 نیمو بجو.
وزیر اعظم عمران خان د قبایلی ضلعو له سینیټرانو سره په ملاقات کې ویلي چې د سیمو ته ورکړل شوي ترقیاتي فنډونه به د صوبایي انتخاباتو وروسته لګول کیږي. په دې موقع نوموړي د کارخانو د ټیکس راکمولو په حواله باندې هم د سینیټرانو سره ژمنه کړې ده. بلخوا د قبایلي سیمو پخوانی پارلماني غړي وایي حکومت یوازې دعوې کوي او په قبایلي ضلعو کې سنجیده کارونه نه کوي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د جولای په 15مه د وزیر اعظم له دفتر جاری شوی بیان کې ویل شوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان او د قبایلی ضلعو د سینیټرانو سره ملاقات کې وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت یې ژمن دی چې قبایلی سیمې د پاکستان د نورو سیمو په رنګ پرمختګ وکړي. بیګا د شپې ناوخته له مشال ریډیو سره خبرو کې سینیټر اورنګزیب اورکزی ویل دوی سره په دې ملاقات کې وزیر اعظم عمران خان په قبایلی ضلعو کې په کارخانو د ټیکس راکمولو اعلان کړی او ژمنې وکړې چې دغلته به ترقیاتي کارونه هم ډیر زر پیل شي.
فاته تا اف ای ڈی ټیکسی لګولې دي هغه والے سره خبرې وشوې او هغه مطلب دې 17% ورو ان شاء الله اوس 5% شي او 10% کو بریک دي اور دینه علاوه مخ کې ڈی پی می سره دي اور فاته کې بالکل ترقیاتی کارونه نه کی نو هم ان شاء الله تراګه خیر دا 20 جولای باندې څه ایکس فاته کې صوبایي الیکشن دي کنه نو دا الیکشن کې خیر وي ان شاء الله وشي غنا باز وک خیر وي دکتورا فنزي هغه فاته کې ترقیاتی کارونه
حکومت دا دعوی یوازې تر د ملاقاتونو محدود دی او په موقع اس په نظر ناراضی
خبر 17% الیکشن بلاو شوی دی تیر شوی فاٹا کی وزی کے بعد دیزو کا لپار ایک قسم ٹیکس نہ لگی اور داغی ایکسٹینشن ورتن کی گئی یو خدا کا اصلاحات رہے پیکج شریف خلاف ورزی دے
ذکر دے پاکستان مسلم لیگ نون پ مشری تیر حکومت کے سرتاج عزیز اور نور الا چروا کو د قبیلی سیمو پ اصلاحاتی رپورٹ کے ویل وو چ دین زمام رستو بد دی سیمو نا تر د پنزو کلونو پور ہس رقم ٹیکس نا غستل کی گی سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وسا رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگاوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پہ کابل کے تھیں
د پاکستان د هوا بازی ادارې یا سیویل ایویشن اتارټی د هند سره د خراب حالاتو په وجه تړل شوی فضائی حدونه د ټولو پروازونو لپاره خلاص کړی دي. د سیویل ایویشن د چارواکو په وینا دا حدونه یې له هغې وروسته تړلي وو چې د روان کال په فروری کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی راغلی و د بین القوامی حدونو خلاف ورزی شوې وه. د دې حدونو د بندیز پاکستان ته څه ګټه او تاوان رسیدلی دی په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
د جولای په 14 د سیول ایویشن اتارټی ویان نواز سپرا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دا فیصله د جولای په 15 کړې وه چې خپل فضايي حدود د ټولې نړۍ د جازونو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. د نوموړي په خبره چې د روان کال د فروری په 26 د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خراب حالاتو په وجه دوی ځینې فضايي لارې یا حدونه تړلي وو. پرون د دې د خلاصولو اعلان شوی دی او دا هغه وخت بند کړی شوی و چې هندوستان پا پاکستان حملہ وکړه او موږ یو ملک تر دې چې هندوستان حملہ ومنه کړي خو یوازې یو څو لارې چې د پاکستان نه به هندوستان ته تللی او له هندوستان به پاکستان ته هغه مو تړلې وي. باقي زموږ هوایي حدونه نه وو تړل شي. د پاکستان د اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغی چې امریکا فیصله کړي چې د پاکستان فضايي حدود د بندېدو له وجې د ممبئی او نوی ډیلی لپاره به دوی خپل پروازونه تر 10 اکتوبر پورې بند کړي. بل پلو د لاریو بندېدو په وجه د پاکستان کامی جازونو هم د بینکاک، کوالالمپور او نوی ډیلی لپاره خپل پروازونه ځنډولي وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په خیبر پختونخوا کې په ځینو ځایونو کې د پولیو نوي کیسونه مخته راغلي. چارواکي وایي د دې وجه د ویکسینو نه کېدل نه بلکې د خلکو لخوا د دې کمپاین سره همکاري نه کول دي. په ځینو ځایونو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د دې ویکسینو ورکولو انکار کړی او بیا په ځینو ځایونو کې خلکو په دروغه خپلو ماشومانو په ګوتو باندې هغه رنګ پورې کړی چې وایي دوی ته ویکسین ورکړل شوی دی. بشیر ګواخ په دې اړه تفصیل لري.
د خبر پختونخوا صحت ادارې چارواکي وایي تر اوسه په روان کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو وایرس 45 ناروغان ثبت یا رجسټر شوي دي. د دې ادارې د ویکسینو په څانګه کې د مطبوعاتو لپاره ټاکل شوی افسر ډاکټر امتیاز علي شاه د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل په دغو کې 15 ناروغان د خبر پختونخوا دي. نوموړي زیاته کړه دوی ته معلومات رسیدلي چې په ځینو سیمو کې خلکو ویکسین نه دي کړی او د ارزونو ډلو سره یې دوکه کړې ده.
زمونږ پروگرام سره چې کوم دا هغه کوټ په کوټه کې چې دلی هوا کوټ ته رسیدل دي چې مونیټرینګ دنیا چې کوم دي هغه په دوه شی ژوند لري. موږ د مور پلان مته پوس کوم چې تاسو ماشوم ته ویکسین ورکړي دي او چې موږ د هغه ماشوم په کوټه باندې رنګ کوو چې هغه کوټه رنګ شي دي کړه. نو کو مور پلان وو چې موږ ویکسین ورکړي دي او ماشوم کوټه رنګ کا نو موږ دا ماشوم ویکسین شي دي. زیرو کې داخل کو ځان موږ دوه کور کړل پروگرام موږ دوه کور کړل خپل ماشومان سره سره کړل او خپل ماشومان دې
په ککړې هوا او ناول اوبو کې پالون کې یو ماشه د پولیو وایرس خپرې. دا وایرس ماشومان مزرول شي چې به درملنه ممکنه نه ده. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې دا وایرس پکې شته دي. د دې د ختمولو لپاره له 15 کلونو څخه کم عمره ماشومان ته په کال کې څو ځل د څاڅکو ورکولو کمپاینونه کیږي. د دې ویکسینو کمپاین مخې ته یو بل خنډ هغه مور او پلار هم جوړوي چې په خپلو ځینو کې د سهولتونو د نشوالي له وجې بایکاټ کوي. په دغو کې یو د شمالي وزیرستان د واړه د تخیل کلی مشر سخی رحمان دی. هغه وایي د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې کډه شوي خلک چې راستانه شول نو د ویکسینو نه کولو پریکړه یې وکړه.
دلته چې راغلو مونږ وطن خې شاړ کړی وو، بالکل یې ګراوند کړی وو، هر څه شی په بولډیس کړی وو. نو مونږ نه کور وو، نه مو اوبه وې، نه مو ځمکه وه، نه مو ټلیفون وو، نه مو بجلی وه. دا دوه کاله مونږ تیر کړل. څو ماشومان د ګرمۍ نه مړه شول، تېره ګرمۍ کې بیا څو بیا د نمونې نه مړه شول په دجمی کې، او مونږ په خیمې کې یو یو د کینډ سره په خوا کې ټچ. بیا مونږ ورته وویل چې یار خو تاسو په د پولیو باندې دومره زور ورکوئ، نو مونږ خو نمونې مړه کړل، مونږ خو ګرمۍ مړه کړل، خو دغې څه حال وکړي؟ پولیو خو لا راغلی نه ده، مونږ خو لا کتلې نه ده. نو دا هغه سیزونه هغه مطالبې مو دوی حل کولې نه، یقین مونږ ورته وی چې بس چې حکومت د هر څه شي نه مونږ بایکاټ کړي.
په وړه د تخیل کلی کې د ماشومانو شمیر له سلو کم دی، خو د پولیو بایکاټ یې ځکه چارواکي اندېښمن کړي چې که په یو ماشوم کې وایرس ښکار شي نو بیا دا د هوا له لارې نورو ځایونو ته رسیږي. د خبر پښتونخوا د صحت څانګې چارواکو مشال ریډیو ته وویل دوی د دغسې خلکو د پوهولو لپاره کار کوي چې ورته ووایي چې د یوې حکومتي ادارې مسله باید د بلې سره ونه تړي او په دې توګه د خپل زیان نه کوي.
بلخوا رویټرز خبری ایجنسی هم په دې موضوع لیکنه کړې ده، وایي چې سږکال په پاکستان کې یو وار بیا د پولیو د ناروغانو په شمیر کې اضافه شوې ده. په دې لیکنه کې راغلی دي چې د دې غټه وجه د میندو پلرونو خپلو بچو ته د پولیو ورکولو نه انکار دی، او د دغې وجې نه په پاکستان کې دا مهم له ستونزو سره مخامخ کیږي. د دې لیکنې مهم ټکی له انیس اجمل اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د پولیو ناروغي مخنیوي مهم په لار کې د ستونزو ترڅنګ د ویکسینو په معیارم شکونه پیدا شوي دي. د کار چارواکي اړکړي چې د پولیو ختمول لپاره خپل هلو ځلو ته بیا کتنه وکړي. ایجنسی لیکي پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. په دې هیوادونو کې د ویکسینو ورکولو مهمونو له وجې د پولیو په ناروغۍ کې تر ډېره حده کمی راغلی دی. د پاکستان د پولیو ختمول لپاره کار کوونکي ادارې اینډ پولیو د ویبپاڼې مخه په هیواد کې تیر کال د پولیو 12 کیسونه ریپورت شوي دي چې د 2014 کال د 3.6 په نسبت پکې تر ډیره کمی راغلی دی. اشانس د پاکستان د صحت محکمې د چارواکو په حواله لیکي په 1978 کال کې په ټوله نړۍ کې د پولیو د 3.5 لک نه زیات کیسونه ریپورت شوي وو. چارواکي زیاتوي سکل په پاکستان کې یو واری بیا د پولیو په ناروغانو کې زیاتوالی شوی دی. په دې کې 3.3 په خیبر پختونخوا کې ریپورت شوي دي، او د چارواکو په خبره په دې صوبه کې اکثره خلک د پولیو مهم نه خوښوي. د وزیر اعظم عمران خان د پولیو مخنیوي پروګرام او بیان بابر عطا اشانس تا ویلي مونږ ته د پولیو ناروغي ختمول لړکی پریکنده ګامونه پورته کول پکار دی او باید د لړکی موجوده ستونزې ومنو. اشانس لیکي په پاکستان کې د 1300 کلونو راهیسې د پولیو ختمول لپاره هڅې د اسلامي سخدریزو لخوا له ستونزو سره مخ شوې دي. دا کسان ګمان کوي چې د پولیو مهم د مسلمانانو ماشومانو صحت ته د زیان رسولو او د مغربي هیوادونو د جاسوسۍ لپاره کارول کیږي. د پولیو اسکی ورکول وروسته د ماشومانو په ګوتو لدی قبل نخې لګول کیږي چې د روغتیا کارکونکو ته په اسانۍ سره معلومیږي چې د پولیو اسکی کوم ماشوم ته ورکړل شوی او کوم پاتې دی. په پیښور کې د یوې نړیوالې ادارې کارکونکي اشانس تا ویلي د مهم د کتو لپاره د چارواکو لورته غوړاندې اکثره پلرونه په خپل د بچو په ګوتو نخې جوړې کړي. چارواکي وایي د ماشومانو په ګوتو د پولیو د مهم غلطې نخې لګولو سره د انکاري پلرونو سم شمیرې نه ریپورت کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویاند اولیور سن باور رویټرز تا ویلي د پولیو له ویکسینو څخه د انکار او د پاکستان او افغانستان په پوله د خلکو تګ راتګ ترڅنګ ځینې نورې داسې خبرې دي چې د ناروغۍ ختمولو هڅې یې زیانمنې کړې دي. نوموړي زیاته کړه که په پاکستان کې د پولیو په وړاندې حالاتو هم دغسې دوام وکړ نو دا ناروغي ختمېدل به ګرانه شي.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور
قانون
د مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر 1:30 بجې، هر جمعه ماسپخین 3:30 بجې او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر 10:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې هر ورځ یتا سو د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوریدل شي. د رواني غړې نیمای ته ورسېدل په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د احمد شاه اعظمي نه د دې سات د خبرونو لاندې زورو.
د پاکستان خبريالان نن د هیواد په بیلابیلو شارونو کې احتجاجونه کوي. د دې هیواد د خبريالانو د فقید هدیه پاکستان فدرال یونین اف جنرالز په غوښتنه در بل سوی احتجاج هدف د خبريالانو د تنخواګانو پر ټلویزیون چینلونو بندیزونو او د مطبوعات پر وړاندې پروتو خندون ته د حکومت پام وراړول دي. په ولسان کې د سکرو یو کلی په کانګ د 14 لامل اته کسان وژل شوی دي. پېښه د یک شنبه په شپه له 48 کیلومتر لري شمال ختیز لور ته د ډیګریس کې په یو کانګ د ګیس د 14 لامل رامنځته شو. د پېښې په نتیجه کې لاس کسان په کانګ کې بند پاتې شول او تر مرستندوی هڅو وروسته یوازې دوه کسان ژوندې راوستل شول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې قبایلي زلور ته ورکړل شوي فنډونه به هلته د صوبای اسمبلۍ لپاره تر کېدونکو انتخاباتو وروسته لګوي. د وزیر اعظم له دفتر تېر ماښام په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نوموړي دا خبره د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی او د قبایلي زلو له سینیټرانو سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. د پاکستان ملکی هوایي چلند ادارې ویلي چې خپل فضائي هدونه د ولسي پروازونو پر مخ په بشپړه توګه بیا پرانستي. دا اعلان د ادارې نن سهار پر خپل ویبپاڼه خپور کړ. پاکستان خپل هوایي حریم د روان کال په فبروري کې له هند سره تر څنګلتیا وروسته د ولسي پروازونو پر مخ تړلې. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به پر وخت ترسره کیږي خو امنیت لا هم یوه لویه ننګونه ده. د یاد کمیشن مشري حواله نورستاني بیګا مشال لري ته وویل چې له اړوند امنیتي چارواکو سره د انتخاباتو د امنیت په اړه کونیزې غونډې پیل کړي. او د ایران عدلیه نن د ایران الاصل فرانسوي فریبا دلخوا د نیولو پخلی کړی دی. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون پر نوویل چې دا مسله له تهران سره راپورته کړې او د فریبا د نیول کېدو په اړه هم وضاحت ورڅخه غوښتی دی.
احمد شاه اعظمي درته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس په مو کې چې د پاکستان ورځپاڼو په خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د ریکارډک کان په اړه د ایوې نړیوال جرګګۍ تر فیصلې وروسته وزیر اعظم عمران خان د ذمہوارو کسانو معلومولو، د دومره زیاتې جرمانې او نورو نقصاناتو پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو امر کړی دی. ورځپاڼه لیکي پاکستان د مادني ذخایرو نه ډک ملک دی او دې تلاش لپاره غیر ملکی سرمایه کاری ته ضرورت لري. نو حکومت له دې لړ کې خصوصي ګامونه په پورته کولو سره کوشش کول پکار دي چې غیر ملکی سرمایه کارانو سره چې کومې معاهده کړې وي نو د هغې په ټولو شرطونو د عمل درآمد کوي. ورځپاڼه لیکي د اټارنی جنرل انور منصور خان په وینا ټیتیان کمپنۍ دا معامله په ښه توګه هوارولو لپاره د مذاکراتو وړاندیز کړی او حکومت مذاکراتو لپاره تیار دی. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم عمران خان لخوا پر وخت د دې معاملې نوټس اخستل او پلټنیز کمیشن جوړول یو ښه ګام دی او حکومت له پکار دی چې دا معامله دې په ښه شان هواره کړي. دا ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي دا معلومه وه چې ریکارډک کیس کې به فیصله د پاکستان پر ضد راځي او 2018 کال په مارچ میاشت کې نړیوال جرګګۍ ته دا معلومه شوی وه چې پاکستان د دواړه خیزه سرمایه کاری د یو شمیر شیقونو نه سرغړونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي نړیوال بانک جرګګۍ پاکستان ته ویلي چې ټیتیان کمپنۍ ته دې قریبا شپږ ارب ډالر تاوان ورکړي، کم چې یو لوی رقم دی، او پاکستان چې دا وخت کم د اقتصادي بحران سره مخ دی نو دومره زیان تاوان ورکول به ورته ممکن نه وي. ورځپاڼه لیکي حکومت کوششونه شروع کړي چې نړیوال سرمایه کاران دې ته وهڅوي چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. نو ورله پکار دي چې په کومو شرطونو ورسره معاهده کوي نو بیا هغه په صحیح توګه عملی کوي. هم نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي د افغانستان مسلې هواري لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په سنجیدګۍ سره مذاکرات روان دي او د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بارانو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان په ګډون امریکا، چین او روس په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره د مستقل ډزبندۍ حمایت کړې ده. ورځپاڼه لیکي تیره اونۍ د قطر په دوحه ښار کې د طالبانو او افغان انتظامیه ترمنځ هم په ډزبندۍ اتفاق وکړی شو خو تر اوسه ورته عملی شکل نه دی ورکړی شوی. طالبانو خپل کاروایانی او دماکی جاری ساتلی او د افغان امنیتی سرتیرو د وسلوالو پر ضد هم عملیات روان دي. ورسپان علی کی د مذاکراتو کامیابی لپاره پکار دی چړمبه دی نه صرف ډزبندی وکړی شي بلکې په هغه عمل هم پکار دی. د سره سره طالبانو چې د افغانستان نه د امریکایي فوج د وتلو کومه غوښتنه کړې نو د هغې نیټه دی هم وټاکلی شي.
دسی میں حالات اور دو نڑے مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز ورسپانې په پاکستان کې د تیری اونۍ د هغار تال پاړه لیکنه خبره کړې چې دغه هیواد کاروباری طبقې د واکمن تحریک انصاف لخوا د نو لګول شو ټیکسونو خلاف کړی. بلخوا فارن افیرز مجلې د ایران د خراب اقتصادي وضع په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
برطانوی ورسپانې فائنانشل ټایمز د تیر خالی په ورځ په پاکستان کې د سوداګرو د هغه هړتال په اړه لیکنه خپره کړې چې په کلنی بجټ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا لګول شو ټیکسونو پر رد شوی و. د ورسپانې په خبره حکومت په شدت سره د ټیکسونو راغونډولو دایره پراخول غواړي او د حکومت لخوا رعایتي نرخونه ختمول غواړي چې دا شان تیره میاشت د IMF لخوا د اعلان کړل شوي شپږ اربا ډالر خرید شرطونه پوره کړي. دا هړتال په داسې وخت شوی چې د نړیوال بینک د مالیاتي سالسۍ مرکز حکم کړی چې پاکستان دی د ریکوډک لوزنامې د سرغړونې له وجې د کینیډا بیرک ګولډ او د چیلی انټو فګاستا کمپنۍ ته د جرمانې په مت کې 15.8 اربع ډالر ادا کړي. ورسپانه د یو شمیر کاروباریانو په حواله لیکي چې د نړیوال بینک لخوا د جرمانې پریکړه او بیا د IMF د مجوزه پلان پر ضد دا ډول هړتال د وزیر اعظم عمران خان هغو هڅو لپاره سخت ضربه ده چې غواړي هیواد په اقتصادي توګه مستحکم کړي. ورسپانه لیکي چې دا مهال پاکستان په برآمداتو کې د کمی په کلنی بجټ کې د خساري مخ پر زیاتېدونکې ګرانۍ او د روپۍ په مقابله کې د ډالر زیاتېدونکې ارزښت له وجې د نړیوالو مالیاتي ادارو د قرضو په کښتون ورکولو کې د سختو ستونزو سره مخ دی. شنونکي وایي چې د IMF د لوزنامې د شرطونو نه لږه سرخړونه به هم د دغه هیواد د قرضې صلاحیت د خطر سره مخ کړي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي چې کله نه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه د ایران سره شوې د والو قوتونو د ایټمی لوزنامې نه پشا شوې ده او دوباره په ایران اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د ایران اقتصادي وضع سخت خرابه شوې. د مجلې په خبره د دې اقتصادي وضع د خرابې یو وجه دغه هیواد غیر فعاله حکومتداري هم ده، خو ایران د دې ټوله ځمواري په امریکا اچوي. د کچیران په دې خانې ده چې د دې لوزنامې نه په یک طرفه توګه امریکا وته ده نه چې د ایران حکومت. د مجلې په خبره دا تجربه د هغو ایرانیانو لپاره ډیره ترخه وه چا چې نه یوازې د دې ایټمی لوزنامې نه بلکې د غربي هیوادونو سره د خو تعلقاتو او د ایټمی موادو نه خپرولو لوزنامې سره هیلي تړلې وي. خو د مجلې په خبره د ایران د ایټمی وسلو پر مخ کې یو بل وی خند په 2003 کال کې د دغه هیواد د روحاني مشر آیت الله علي خامنائی او نورو شیعه مذهبي مشرانو هغه فتوا ده چې ایران د ایټمی وسلو ترلاسه کولو او ساتلو نه منع کوي. خو اوس معلومه نه ده چې که په ایران برید وشو نو علي خامنائی به خپلې فتوې ته بیا کتنه کوي او کنه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان او یوې بهرنۍ کمپنۍ تیتیان ترمنز د بلوچستان د ریکوډک د سرو زرو او مسو د قانونو په اړه د کاروباري لانجې په هکله د نړیوال بینک د یوې سالیسي جرګګۍ تر فیصلې وروسته په سټاک مارکیټ کې د کمپنۍ د شیر قیمتونه زیات شوي دي. د نړیوال بینک جرګګۍ پاکستان ته ویل چې تیتیان کمپنۍ ته د خوښ شپږ ارب ډالر جرمانه ورکړي. دغه کیس اووه کاله مخکې هغه وخت نړیوال بینک ته وړل شوی و چې د پاکستان حکومت د دې کمپنۍ د کان کنلو اجازت ختم کړی و. د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د مقالې تفصیل ملیحا مرزاده و.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکي په سټاک مارکیټ کې د مسو د قانونو کنستون کې بهرنۍ کمپنۍ انتو فګاستا د شیرز قیمتونه تر هغې وروسته اوچت شول چې د پاکستان له حکومت سره په یو کیس کې فیصله د دوی په حق کې وشوه. ورځپاڼې لیکي د اوو کالو راهیسې د بلوچستان د ریکوډک د مسو پر پروژه د پاکستان د حکومت او د کمپنۍ ترمنځ کیس روان و. د خالی په ورځ دغه کیس هغه وخت پای ته ورسید کله چې د نړیوال بینک بهرنۍ سالیسي جرګه د ټیتیان کاپر کمپنۍ په حق کې فیصله واوروله. دغه کمپنۍ کمپنی د انتوفاګاستا او د کینیډا د بیرک ګولډ کمپنی یو مشترکه منصوبه ده. رسپانلی کی دغه کیس په 2011 کال کې د حکومتونو او سرمایه‌کارانو ترمنځ د قانوني لانجو هوارولو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنت اف انویسټمنت ډیسپیوټس ته یوړل شو، کله چې د تمه برعکس ټیتین کمپنی ته د ریکوډیک پروژې د کیندلو اجازت ورنکړل شو. پاکستان د دغه پریکړې وجه امنیت او د ځایي اوسیدونکو مخالفت ښودلی و. رسپانه د کارپوهانو له خولې وایي دا د انتوفاګاستا لپاره یو مثبت خبر دی، ځکه چې دغه پروژه هیره کړل شوې وه، خو تر څو چې دوی ته پیسې نه وي ملاوې شوې تر هغې په دې په مکمل ډول تکیه نشي کېدی. رسپانه لیکي د قضیې له مخې د پاکستان حکومت باید دغه کمپنۍ ته د جرمانې په توګه $6 ارب ورکړي. د کمپنۍ مشر ویلیام هیز ویلي د پاکستان له حکومت سره د معاملې د حل کولو لپاره خبرو اترو ته تیار دي، خو د خپلو تجارتي ګټو او قانوني حقونو دفاع به هم کوي. رسپانه لیکي د پاکستان لپاره دغه پریکړه په یو نازک وخت کې مخې ته راغلې ده، چې په دې وروستیو کې یې د پیسو له نړیوالې ادارې IMF نه $6 ارب قرضه واخیسته. د پاکستان حکومت په بیان کې ویلي د فیصلې د مالی او قانوني اړخونو تر جاج اخیستو وروسته به خپله تګلاره ټاکي.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د 1400 عامو سیټونو لپاره انتخابات په 6 جولای کېږي. په دې کې په لسګونو سړي امیدواران دي، خو ښځې پکې یوازې دوه دي. په دې کې یوه د عوامي نېشنل ګوند امیدوار ده او بله د جماعت اسلامي. دغه د جماعت اسلامي د عوامي نېشنل ګوند امیدوار ناهید ابریدی وای کوشش کوي چې زیات نه زیات خزه د ووټ استعمالولو ته وهڅوي. بلخو انتخاباتي کمیشن وای په کار ده چې ټولو ګوندونو خزو ته په جنرال سیټونو د ودرېدو مقور کړي وي. په دې موضوع تفصیل د انیس اجمل نور.
په قبایلي سیلو کې انتخاباتو ته ولاړې ښځې وایي د انتخاباتي مهم پر مهال کور په کور ګرځي او هیله لري چې د صوبایي اسمبلۍ په انتخاباتو کې به زیاتره ښځې رایه وکاروي. په خیبر کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلۍ نماینده ناهید افریدی وایي ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم ښځو ته په جنرال سیټونو د راتللو موقع نه ورکوي.
کمپین زمنګ ډیر خروان دی. پرون ما ډیر خغټه ریلی کړې ده او ما خغړه د تعداد کې خلکو او غي ته چې کم دی نو ما تقریر کړې ده. لکه په پیل ځل مرجع دا سمراج چې سیاسي عمل شروع شو، زنانه پکې برخه واغسته. چې کم تر کې پسند خلک وي غي ته همیش لپاره الیکشن وخت کې نور وختونه کې چې کم دی نو ډیره مسلې وي. خو لکه دړه کې خود سره خلک راکې په سوشل میډیا باندې ډیر زیات دي کنه. اکثر خلک د مذهب خلاف کار روان دي. سو ودا زمونږ د قبایلیت کم خلاف روان دي داخله کا اولا دي په دې چرتهونه غټولې چې یو دا بالکل د مر قابلیت د زنانه د سپارو دي. لکه هغه دمکیانو خو به
د خبر پښتونخوا سملې لپاره د قبایلی ضلعو په انتخاباتو کې له هغه سیمو یواسي دوه خصي په جنرال سیټونو ولاړې دي. په دې کې د ناهید افریدی سربیرا لکرمه د جماعت اسلامي ګوند غړي ملاسه همدا حسن موکړه چې ملاسه سره خبرې وکړو خو خبرې مون نه شوې. په وزیرستان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي کنسا اقتدار چې د خصو مختص څوکې لپاره کاغذونه جمع کړي دي وایي د قبایلي سیمو اصلاحاتو په ګډون د قبایلو په بیلابیلو پرمختیايي کارونو کې ګڼو ښځو خپل رول ترسره کړی دی، باید اغې ته د میرټ په بنیاد په سیاست کې دراتللو مقابر کړل شي.
ګوره چې ښه کینډیډیټس راولي، هغه ښه کینډیډیټس راشي په میرټ راشي او هغه خلک راشي چې کوم پوره تاسو میډیا نه هم نه دا پټه او د عوام نه هم نه دا پټه چې کوم هغه خلک راشي چې کوم د قبایلو د پاره आवाज چت کړي د قبایلو د پاره کارونه کړي هغه شانتي خزي رااله. نو بالکل قبایلو کومي خزي دي چې کومه پاسمندګي ده دی کې ډېر امپروومنت راشي په پارلیمنت کې به هم دوی ته ریپرزنټیټر خې خواتین ملاو شي. زه خدا وایم چې بدلون هغه خزه راوستې شي چې کومه خزه د عوام د غمی د خوشي خیال ساتلی شي، دوی ته دا احساس وي چې د عوام لپاره به موږ مختص کوو. دا نه چې صرف لکه د سیټ ته لپاره دوی جدوجہد کوي او د عوام سوچ نه کوي.
کینسا اقتدار وایي لري چې په حکومت کې د خزو لراتک سره به د قبایلو ډېرې مسالې حل شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قبایلو په اړه حلقه کې د خزو وټونه 10% اچول لازمي کړی دي. د دې کمیشن ویان سیل احمد وایي دا د ټولو ګوندونو لپاره لازمي ده چې په جنرال سیټونو د خزو ادریدو لپاره 15% کوټه یقیني کړي.
دا چې کوم قانون سازي شوی دا یا کوم قانون دی نه دی مطابق خدای رضا نه پاتی با پانچ سیټ په جنرال نشستونو باندې خپل یو زمانه به خامخا ادري. اوس دا د پاکستان خو خبره کنه چې هغه په کوم سیټ باندې زمانه ادري لکه فلل ټیک څنګه مخ ته قدم راغلی وي. او دا خدای شي شي د دې زونه بیا چې زه خو دینه کنه په دې باندې ته هغه شو واخلي. لکه مثلا په
په قبایلی ضلعو کې د جولای په شلمه په اول وار د خیبر پختونخوا اسمبلی د 1400 لپاره ټاکنې کیږي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یوه نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
سباون
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو د مهارت د تعلیم او روزنې پروګرام یا اف سی پی اس کې د ډاکټرانو د سوکو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر فضل منان تیر ورځ په پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویلي دي چې که پر روان ورځو کې دغه چوکۍ زیاتې نه کړي نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. تفصیل پیښور غلام غوسرا کوي.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د ماهر ډاکټرانو د روزنې او تعلیم پروګرام یا اف سی پی اس لپاره دي د ډاکټرانو شمیره د وړاندېني کلونو پرنګ زیاته کړې شي. په دغه لړ کې د خبري کانفرنس پر مهال د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د ډاکټرانو مشر ډاکټر فضل منان مشال ریډیو ته وویل،
ګورنمنټ چې کنده په 2016 کې نوټیفیکیشن کړو باقي دا خبره کړې و چې سونه کسان د اف سی پی اس پارت 1 د سپیشلایزیشن ټیسټ پاس کی اټول مونږ د انډکټ کوو او مونږ ټریننګ ورکو. مونږ 2016 2017 2018 کې وکتلې چې ګورنمنټ 900,000 او تقریبا 1100 کسان مغستې یو انډکشن کې، خو دې ورلا مونږ سره تقریبا 5 کسان چې کم دي هغه 900 دي او ګورنمنټ د 900 کسانو لپاره صرف 330 سلاټونو اناونسمنت کړی دی چې مونږ صرف 330 کسان اخلو دینه سوا نشو اغسته فند نشتا. نو دا خو ته ډاکټر سره زیاته کې ته عوام سره زیاته کې او تخپل اسپیټال سره زیاته کې، ځکه چې تاسو سره کله سپیشلیست ډاکټرز نوی په اسپیټال کې نو هغه اسپیټال خنه چلیږي.
د ډاکټرانو د ایتیاری یو بل مشر ډاکټر زوبیر مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د ماهر ډاکټرانو یا سپیشلیستانو شمیره د ولس د آبادی په حساب ډیره کمه ده. ډاکټر زوبیر زیاتوي چې په دې وجه حکومت لا د سپیشلیستانو د روزنې او تعلیم په پروګرام یا اف سی پی اس کې د ډاکټرانو د سوکو د کمولو په ځای د ډاکټرانو د سوکو شمیره زیاتول پکارو.
لکه زموږ صوبې کې چې کوم نیورو سرجن دی کوالیفاید، هغه کې 300,000 مریضانو د پاره یو نیورو سرجن دی، یو ګاینی چې کوم سپیشلیست تا هغه د پاره 100,000 مریضان دي، ورپسې ګیسټرو او پلمونولوجي سینې والا امراض او ګیسټر خېټه والا هغه د پاره 15,000 کسان د پاره یو ډاکټر دی. لکه مجموعي تور باندې تو ګورې زما چې ډېر زیات کمی ده او شت ضرورت دی چې خلکو ته سپیشلایزیشن ملو شي، ځکه د دې صوبې حق دی په دې حکومت باندې چې دې خلکو ته د دې سپیشلیستانو کمی پوره کړي.
صوبایي حکومت تر دې دمه د ډاکټرانو د دې غوښتنې په لړ کې سره ردعمل نه دی خودلې، خو ډاکټران وایي که په روانو درې ورځو کې د دوی د غوښتنه ونه منل شوه نو دوی بیا د احتجاجي مظاهرو او کاربندیز پلان جوړ کړی دی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سباون د ماشومانو د ستونزو، بریاو، حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړي خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په 12:30 بجو له انیسی اجمل سره.
د مشال ریډیو خبرونه وري د قبایلی ضلعو په حواله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر ویلي دي چې په قبایلو کې د جولای د شلمې د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره ټول تیاریاں مکمل شوې دي. نوموړي ویلي دي خوشبينه ده چې دغه انتخابات به په پوره امن طریقه باندې پای ته ورسي. په دې اړه تفصیل د پیښور نه خالد خان راکوي.
دا نه پورس پیخور پریس کلب کی یو خبری غونډه تا دا وینا په محل اجمل وزیر اول دا ټول سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو ته په ټول قبایلی ضلعو کې د کمپاین کولو پوره پوره اجازه تي او هغه خوشبین دي چې دا ټاکنې به په امن سره پایتا ورسي.
سکیورټی ادارې چې کومې دي صوبایي حکومت ټول مونږ متده په دې باندې فوکس دی چې صفا ستھرا الیکشن وشي. ولې چې قبایلو ته په اول ځل د پاکستان په تاریخ کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې به د دې ممبرشپ راځي، د دې به نمائندګي راځي.
اجمل وزیر زیات څکړه چې شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نورو قبایلی ضلعو په شان د انتخاباتو تیاری روان دي او هیڅ یو امیدوار باندې د حکومت یا نورو ادارو له اړخه فشار نشته.
دفعه 44 اول وا اوس نشته. د ساوت او نارت وزیرستان چې کم حالات دي دغه نه پته لګی چې هلته امن راغلی دی، التا په خلکو کې اویرنس راغلی دی، خل په دې پوه شوی دي چې التا دا واحد لار ده چې امن لار ده چې په کومه باندې ان شاء الله تعالی د مونږ ټرایبل خلک روان دي.
د یو پښتنې په جواب کې اجمل وزیر اول چې د فوج په نگرانۍ کې ټاکنې کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن فیصله ده او څنګه چې په ټول هیواد کې په 2013 عمومي ټاکنې شوي دي هم هغه شان به په قبایلی ضلعو کې کیږي. خو بیا عوامي نیشنل پارټي او ځینې سیاسي ګوندونو په قبایلی ضلعو کې د فوج په موجودګۍ کې د ټاکنو مخالفت کړی دی او ویلي دي که چېرې د 6 جولای انتخاباتو کې د 2013 ټاکنو په شان د یو خصوصي سیاسي ګوند طرفداري وشوه نو دوی ته به دغه نتایج نوي قبول. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د ګل پورز د خیبر په جمرود پریس کلب کې د دغه انتخاباتو په اړه باندې یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې ولسی وګړو، سیاسي او مدني فعالانو، پوهانو ګډون کړی و. د دې انتخاباتو لپاره د خیبر قبایلی ضلع خلک څه احساسات، اندېښنې او تیاریاں لري، څه توقعات لري؟ په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری رپورټ کې اورو.
په دې غونډه کې ځایي ولس امیدوارانو، فعالانو او پوهانو برخه واخیسته. د دغې غونډې په مهال څېړنکار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل،
ګورو چې یو اولنۍ تجربه ده چې قبایلي سیمې په سیاسي تاریخ کې په اولنۍ ځل باندې د صوبایي اسمبلی انتخابات چې دي هغه کېږي په 6 جولای باندې. نو یقینا چې د خلکو خدشات هم شته دی، د هغې یېرې ترخې هم شته دی، د هغې توقعات مشته دی، د هغې سره ریزرویشن هم شته دی. په دې حواله باندې د دې سیمینار کې چې دی زیاتره خلکو په الیکشن کمیشن باندې داسې نیوکې وکړې او ځینې پوښتنې رامنځته کړې چې کم کوډ اف کنډکټ دی د هغې خلاف ورزي کېږي چې هغه الیکشن کمیشن په خپل باندې جوړ کړی دی. خو د دې نه علاوه یو ښه خبره پکې دا رامنځته شوه چې خلک بیا هم خوشبینه دي چې د ډېر وخت پس چې په سیاسي عمل کې د بیا دوباره شمولیت دعوت ورکولی کیږي او دغه سبدی ته چې کم دي داغي آئینی او دستوري او اساسي حق چې دی هغه به ملو شي په فیصله سازي کې به دي خپل حق ورکړي شي.
په دې غونډه کې شریک سیاسي مشرانو او فعالانو خپل خیالات صدا سره څرګند کړل.
منظور افریدی مې نامه ده او امینشنل ګوند سره مې تعلق دی. دا سره چې الیکشن په دوران کې ځنې کاندیدیټ، ځنې امیدواران چې هغه تر اوسه پورې په کروڑونو روپې خرج کړي، چې دا د الیکشن کمیشن د قانون مطابق خلاف ورزي ده. دا امیدواران دوسرا په درزونو گاڑی روان وی او ډیر لوی لوی گاڑی روان وی چې او وسرا په دغه گاډو کې د وسلې نمایش هم وسرا وسرا په مختلفو ځایونو کې دوه کیمپونه کولو کړی دي چې د غرمې روټي ورکوي.
مولانا غفران الله خیبری او د جمعیت علماء اسلام د طرفا د پی کی 106 نامزد امیدوار یم. توقعات هم دا ان شاء الله ولعزیز د الیکشن کې کامیابی حاصل کړه نو کوم په ډیر خطرې کې باندې نمائندګي حق لرو.
حضرت ولی افریدی صدر پاکستان پیپلز پارټي خیبر، د الیکشن نه مونږ هیڅ قسم ته توقعات نشته ځکه چې دا الیکشن یو خوروند دی. د الیکشن د رول بلنکل خلاف ورزی په کې روانه ده او ښه الیل اعلان کیږي او د ګورنمنټ ټول ادارې بشمول الیکشن کمیشن د هر څه ویني خو هیڅ قسم اقدامات روکتام د پاره د غو نه کوي.
د خیبر الیکشن کمیشن د دفتر چارواکي وایي دوی د انتخاباتو لپاره قوانین جاری کړي او چې کوم امیدوارانو ترې سرغړونه کړي د هغوی پر ضد مو کاروایی کړي او نوټسونه مو ورته جاری کړي دي. په خیبر قبایلي ضلع کې درې سوکو یعنی پی کې 115 شپږ او 100 لپاره خوښه 450 امیدواران را مخته شوي دي او بیا په ټولو قبایلي ضلعو کې به په 1400 جنرل څوکیو باندې انتخابات کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او اوس هم د هغه خبریالانو حال درکو چې د قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان څخه سوات ته تللي دي. دوی په سوات کې څه ولیدل، کومو کومو ځایونو کې وګرځېدل او د سوات د حالاتو په اړه څه وایي، د سیلاب مسعود رپورټ کې تفصیل اورو.
د سویلي وزیرستان مسعود پریس کلب خبریالانو نهاتنی زډال د پښتونخوا کور کمانډر مزر شاهین محمود په دعوا د ملکنډ سوات او ورزانه دوره وکړله. خبریالانو سوالی دل سو قتل. خبریال سعود الرحمن مسعود نه وار وای
د میژ دوره و د مسعود پریس کلب سکیم غړی پداشه میژ ملم جبات الوډلی کالام تالوډلی منګاورا فیزاګړټا علاقے وکاتل ډیر ډیولپمنټ راوند
د ملکنډ سوات نه د بیرته را تک په وخت دغه خبریالانو په پېښور کښې د پښتونخوا صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي سره هم ملاقات وکړ او خپلې غوښتنې ورته مخشې کړې. خبریال حمزه مسعود دغه تفصیل په دارنګ بیانوي.
وزیر اطلاعات خیبر پښتونخوا شوکت یوسفزي سره مې سره ټایم کښې چې کله دته ویراغلې نو مې چې کوم مې چې پرېسلب مستري دي لکه واحد هغه جنگ زپلی ماسید صافیون چې اپریشن نه متاثر شول ترویز پر حکومت طرف ایس پیکیج نه دی ملا شوی اخ په ولې سره مشور سره وشاغی دی ریایشی کول نه مسعود پرسلب ممبرون ته منځري ورکا بل ادا چې دا یو د وی میاشتې اواله میجه مسعود پرسلب چې کیما کیبینټ تو هغه لو برداري شوکت یوسف زئی وکړه یو ګرانټ اعلان یې کړایو پرسلب ته په موږ سره وشاغی دی چې د وی میاشتې وتی ترویز پر ګرانټ نه دی پرسلب ته ملا شوی.
شوکت یوسف زئی خبر یالون ته په دارنګ باور ورکا
د مسعود پرسلب خبر وکړه دا مخه خبره ده چې مسعود پرسلب چې دی هغه دونه فعال دی او هلته ماشاء الله ښه جرنلسټان دي پکې باقي چې کوم دی د هغې چې کوم موږ اعلانات کړي دي ما د ګرانټ اعلان کړی دی میډیا کالونه اعلان مې کړی دی ان شاء الله تعالی دا به موږ سرته رسو.
شوکت یوسفزی دا هم وویل چې خالی د مسعود پرس کلب نه د زنډینۍ قبایلي سیمو د ټولو خبریالانو د ملاتړ په غرض به هلته موجود پرس کلبونه د نوي سره فعال او د میډیا په جدید لوازماتو لشل کول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه دي بالکل اخیری شیبې دي پکې د احمد شاه زمینه وار بیا د خبرونو لنډې تورو.
د پاکستان خبریالان د هیواد په بیلابیلو شارونو کې احتجاجونه کوي. د دې هیواد خبریالانو د وفاقي اتحادیې په غوښتنه د رابل سوي احتجاج هدف د خبریالانو د تنخواګانو پر ټولنیزو چلنونو د بندیزونو او د مطبوعاتو پر وړاندې پرتو خنډونو ته د حکومت پام وراړول دي. په ولسانګ د سکرو اکویلې په کان کې د چاودنې له امله اته کسان وژل شوي دي. پیښه د یکشنبې په شپه له کوټې 6 کیلومتره لرې شمال ختیځ لور ته د ډیګري سیمې په یو کان کې د ګیس د چاودنې له امله رامنځته شوه. د پیښې په نتیجه کې لس کسان په کان کې بند پاتې شول او تر مرستندوی هڅو وروسته یوازې دوه ژوندي راوستل شول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل چې قبایلي زلو ته ورکړل شوي فنډونه به هلته د سوای اسمبلۍ لپاره تر کېدونکو انتخاباتو وروسته لګوي. د پاکستان ملکی هوایي چلند ادارې ویلي چې خپل فضائي حدونه د ولسي پروازونو پر مخ په بشپړ توګه بیا پرانیستي دي. دا اعلان د ادارې نن سهار پر خپل ویبپاڼه خپور کړ. پاکستان خپل هوایي حریم د روان کال په فبروري کې له هند سره تر ترنګلتیا وروسته د ولسي پروازونو پر مخ وتاړه. د افغانستان انتخابات خپلواکې مسؤل وایي د ولسمشر راتلونکي ټاکنې به پر وخت ترسره کیږي خو امنیت لا هم یوه لویه ننګونه ده. د ایران عدلی نن د ایران الاسد فرانسوي فریبا دلخوا د نیولو پخلی کړی دی. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون پر نوول چې دا مسله له تهران سره راپورته کړی او د فریبا د نیول کېدو په اړه وضاحت غوښتی دی. فریبا دلخوا د پیرس د سیاسي مطالعاتو د انسټیټیوټ څېړونکی و چې باور کوي چې تېر میاشت ایران ته د سفر پر مهال د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د جاسوسۍ په شک نیولی و. او ملګری ملتونو د امریکا لخوا په روانونی کې نیویارک ته د تک پر مهال د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف د سفر محدودیتونو لګول په اړه اندېښنه ښودلې ده. جواد ظریف د جولای پر 14 نیویارک ته رسیدلی دی او ټاکل شوی دی چې سبا د ملګری ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا په غونډه کې ګډون وکړي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښې شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به درته سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا حاضرېږو. د سهار د 9 نه د مازیګر تر 6 بجو د خبرونه تاسو اورېدئ شئ. د مشال ریډیو د ویب پاڼې د لارې په مشال ریډیو .com هم د خبرونه تاسو اورېدلی او کتلی شئ. اوس پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. از منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو اجازه غواړم. خو وختونه درته غواړم قادوه باد وسئ.